دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوله لومړی پام کړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو سره د سولې په ارتباط له حکومتي مشرانو سره په کابل کې کتلي دي. د مکسیکو جمهور رئیس لوپز اوبراډور ویلي چې امریکایي ځواکونو ته به اجازه ور نه کړي چې د مکسیکو په خاوره کې دننه د مخدره موادو د قاچاقبرانو په ضد عملیات وکړي. او د ساموا په ټاپو کې د شیری اوبا 28 کسان وژلي دي.
ترنور درکو په خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پټون کې داله روچی افغان دولت د طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو لپاره یو لړ وړاندیزونه لري
اوربند او له هیواد بهر تورستانو پر پټنځایونو په جدي ډول باندې په پام کې ونیول شي
د انتخاباتو ناظرین د انتخاباتو د کمیسون په پلانونو انتقاد کوي
دا سر فن په دې باندې چې کوم معلومات ورکړي او ګډونوال زیات وي نو زه فکر نه کوم چې په دې کې بیا کوم نتیجې ته ورسیږي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په خبرونه کې د پانی پت په تاریخي جګړې یو مفصل او مستند فلم هم اوریدلی سي د فلم رپورت اوریدلی سي هله د خبرونه تر پای واوري خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې سید سلیمان شاه او نوشابه آشنای تسته اوروي
السلام علیکم د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي ریاست ویلي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې او یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو تیر ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په بیا پیل کېدو خبرې کړې دي بلخوا د ارپ یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غني سره په کتنه کې د سولې په اړه له طالبانو سره په اوربند او سولې ته د رسېدو لپاره د طالبانو د پټو ځایونو د موجودیت په اړه خبرې شوې دي طالبانو ته نږدې سرچینې وایي کېدای شي چې د روانې میلادي میاشتې د ډسمبر په 12مه په دوحه کې د طالبانو سره خبرې اپیل شي له بلې خوا یوې خبرې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویل چې خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو په خاطر دوحې ته روان شوی دی خو تر دا مهاله نه طالبانو او نه هم امریکا په رسمي ډول څه ویلي دي
په لندن کې د ناتو سازمان اویایمه کلیزه پرون په داسې وخت کې پای ته ورسېده چې د دغه سازمان غړو هیوادونو مشرانو یو پر بل سخت نیوکه وکړي فرانسه ترکیه او متحده ایالات د ناتو لپاره د وی جلا باندې غوښتن کړي چې په کې د پوزي لګښتونو پرته نورو مسلو ته هم پاملرنه وشي د ناتو سازمان سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي چې له امریکا پرته د ناتو نورو غړو خپل پوزي لګښتونه له 2014 کال یې 130 میلیارډ ته لوړ کړي او تر 400 میلیارډ پورې به لوړ کړي خغل سټولټنبرګ وویل
We are committed to continue to support Afghanistan.
موږ افغانستان سره د خپل مرستو دوام ته ژمن یو موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ستوري د هڅو د ملاتړ تر ټولو غوره او خلر د افغان ځواکونو روزل له هغوی سره مرسته او سلام مشورې ورکول دي چې طالبان پوشي هیڅ کړه د جګړې په ډګر کې برل کېدې نشي
د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوړلار د افغان ځواکونو روزل او تجهیز دي د ناتو مومي منشي یانس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو سازمان اویایي مکلیزل منځغونډې پای ته رسیدونه ورسته په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په سوله ایز حل ټینګار وکړ
له افغانستان سره د ناتو د سازمان د مرستو دوام پاړه د افغانستان حکومت دغه سازمان د سرمنشي د وروستي وسرګندونو هرکلی کړی دی جمهور ریاست په بیان کې ویلي دي چې د سولې په ارتباط او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مشورې کول په برخه کې د ناتو د سازمان د سرمنشي د سرګندونو ملاتړ کوي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 8مه له ټولو انتخاباتي اړخونو سره د رسنیو په حضور کې غونډه کوي د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري نن پنځمه امریکا غاکته ویل
دي مخایم کدی طریق به تمام مردم بگویم کی کمیسیون هیچ کار خلاف
واړو لدې لارې ټول خلکو ته وایو چې کمیسیون د قانون خلاف هیڅ کار نه دی کړی او وبین نه کړی.
له انتخاباتو نه د څار بنسټونه د روان کړکیچ د له منځه وړلو لپاره د انتخاباتو کمیسیون دا اقدام یو مهم فرصت ګڼي.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د ننګرهار ولایت د ملي امنیت ریاست د دایش هغه څلور نوي وسلوال د پنځشنبې په ورځ خبري رسنیو ته وښودل چې د چارواکو په وینا د تېرې وې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم شوي. چارواکي وایي څوارلس تنه افغانان دي، دوه یې ترکان دي او پاتې نور ټول پاکستانیان دي. په تسلیم شوو کسانو کې ډېرې د ډیورنډ د کرښې اغاړې د اورغزیو قبیلې اوسېدونکي او یو شمېر یې په اردو ژبه هم غږېږي.
د امریکا د سمندري پاوس په یوې تاریخي اډې کې دی او ټوپک والا په ډزو کې دوه کسان وشتل شوي او وژل شوي دي. په دې ډزو کې چې د چهارشنبې په ورځ د هوایي ایالات په مرکز هونولولو کې واقع د پیرل هاربر د کښتیو د جوړولو په ځای کې وشوي، د سمندري پاوز د قومندان په وینا دوه واسکرو له وژلو وروسته حمله کوونکي هم خپل ځان وویشت او مړ شو. یو بل ټپي شوی کس په روغتون کې بستر دی. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې بله اونۍ د 1941 میلادي کال د دسمبر په 10 د جاپان لخوا پر دغه تاریخي بندر باندې د تباه کوونکي حملې اته او یومه کلیزه لمانځل کیږي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په مجلس کې د قضایه کمیټې د دیموکرات ګوند غړو لخوا رابلل شوي قانوني وکیلان وایي داسې څرګند شواهد شته چې ښایي جمهور رئیس ټرمپ د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره په اوکران باندې د امریکا پوځي مرستې ځنډولې وي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافی سردار لولي.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جیری نیدلر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ حاضر و چې د سیاسي او شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره زموږ د امنیت او خپل دفتر پر قدرت مصالحه وکړي. اوس جیری نیدلر د دې تورونو په اړه تحقیقات پر مخ بیایي او له قانون پوهانو سره سلا مشورې کوي چې معلومه کړي چې آیا جمهور رئیس په خپلو اعمالو کې له قانون څخه سرغړونه کړې او کنه، او له کار څخه ګوښه کړی سي او کنه. د شمالي کورنینا د حقوقو د پونځي استاد مايكل ګراهات وایي هغه څه چې موږ بحثونه دلته پر کوو او کوم تورونه چې لګول سوي د دې سبب کېدای نسی چې هغه له قدرت څخه لیرې سي. ټرمپ د قانون څخه د خپلو شخصي ګټو د تور په مقابل کې او د دیموکراتانو د جدي اقداماتو په برخه کې د هغوی د شخصي انګیزو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي او د خپلو سیاسي مخالفینو په وطن دوستۍ شک لري. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او دا هم څو نور مهم نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ په مذاکرات کې د پرمختګ لپاره د ټاکلي مهلت رانږدې شوی د امریکا او شمالي کوریا حکومتونو دواړو په غیر مستقیمه توګه یو بل ته جنگ غوښونه کړې دي. سر څو ساعت وروسته له هغې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د ناټو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې موږ اوس د بل هر وخت په پرتله د نړۍ تر ټولو غښتلی پوځ لرو او هیواد مو هم له هر چا نه پیاوړی دی، خو هیله ده چې د شمالي کوریا په خلاف به د پوځي طاقت د استعمال ضرورت پیښ نه شي. د شمالي کوریا مشران یې په مقابل کې سخت عکس العمل وښوده. د شمالي کوریا خارجه وزارت متحده ایالات د جنگ د پیل کولو لپاره د بهانې پلټولو تورن کړي او یو لوړ پوړي چارواکي په خپل بیان کې چې د شمالي کوریا دولتي اژانس لارې خپور کړی ویلي چې د جنگ کولو امتیاز یوازې د امریکا نه دی. تیر هفته د مکسیکو په کوچني سرحدي ښارګوټي ویلا یونین کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د شبکې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په خونړۍ نښته کې د څلورو پولیسانو په شمول 2 کسان وژل شوي دي. د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو فعالیت د زیاتېدو او تیره میاشت په یو بل حمله کې د 9 امریکایانو له وژل کېدو وروسته جمهور ډونالډ ټرمپ اعلان کړی و نیت لري چې د قاچاقبرانو دغه ډلې د یو خارجي تروریستي سازمان په صفت وپیژني او امریکایي ځواکونه به حق ولري چې په خلافي فعالیت وکړي. خو د مکسیکو جمهور رئیس لوپیز اوبراډور سمدستي په مقابل کې سخت عکس العمل څرګند کړ او ویل چې خارجي ځواکونه اجازه نه لري چې د مکسیکو په خاوره کې دننه د دغه ډلو په خلاف عملیات وکړي. د مکسیکو جمهور رئیس وویل مکسیکو د یو آزاد او مستقل هیواد په توګه چاته د حق نه ورکوي چې د سرحد په اوږدو کې داخل شي. او د پاسفیک په سمندر کې واقع د ساموا ټاپو په کوچنی هواد کې د شری د اوبا د لګیدو وروسته چارواکو خلک په خپل کورونو کې بند کړي او دغه وژن کې ساري ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پراخه کچه د ماشومان واکسین کول پیل کړي. د ساموا په ټاپو کې چې ټول نفوس 200,000 ته رسیږي، د اکتوبر نه تر اوسه پورې 25 کسان د شری په ناروغي مړه شوي دي. روغتیايي کارکونکي کور په کور ګرځي او له 3,000 نه زیات کسان په شری اخته دي. حکومت خلکو ته ویلي دي د لپاره چې معلومه شي چې کوم ماشوم ناروغه دی کنه، یو سر جنډه دی په کور ولګي. کونځي او تجارتي مرکزونه ټول تړل شوي دي. د ساموا په پایتخت اپیا کې هم معمولا چې د ورځې لخوا پکې ګڼه ګوڼه زیاته، هیڅوک په سترګو نه لیدل کېده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د پانی پت په تاریخي جګړه یو مفصل او مستند رپورت به لږ وروسته اوري. اوس پر اسو دې رپورت ته چې سرچینې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته دوهې ته تللی. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې. دغه خبرې چې تر نهه میاشتو وروسته مهم پړاو ته رسیدلې وې، دوی میاشتې وړاندې جمهور رئیس ټرمپ لغوه اعلان کړې. ارګوایی چې جمهور رئیس اشرف غنی له خلیلزاد سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړې ته د رسیدو په لاره کې باید اوربان له افغانستان د باندې د طالبانو پټن ځایونو ته جدي پاملرنه وسي. نور حال د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه له ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره په کابل کې سلا مشورې کړې. ارګوای ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د اوربند او له هیواد بهر د طالبانو د پټن ځایونو په اړه بحث کړی.
د سولی په پروسه کې او په مذاکراتو کې باید اوربند او له هیواد بهر د تروریستانو پر پټن ځایونو باندې جدي ډول بحث وسي او دا نقاط باید په جدي ډول باندې په پام کې ونیول شي.
خو اجرائیه رئیس عبدالله د هغه ټاکنیز ډلې او نورو سیاستوالو بیا له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمښت تر څنګ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان پلاوي پر تشکیل خبرې کړي.
یک هیئت فراگیر که بتوان از کلیت افغانستان نمایندگی کنه تاکید نمودن و همچنان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت های لازم صورت گرفت.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دوحه کې له طالبانو سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. امریکایان او طالبان تر نهه میاشتو خبرو وروسته د سولې هوکړې ته نږدې سوي ول، خو د امریکا ولسمشر په تیر سپتمبر کې دغه خبرې لغوه اعلان کړې. د سولې دغه فعال سیاستوال وایي چې د امریکایان او طالبانو خبرې باید له هغه ځایه پیل سي چیرې چې درېدلې وې.
بین الافغانی تفاهم چې امریکایانو توافق سره کړی دی د طالبانو سره او وروسته بیا د اوربند خبره ده څلرمه برخه کې ده، زه وایم چې دا رامخته کې او دا اوربند په وکی بین الافغانی تفاهم دی د اوربند په جریان کې وسی.
د سولې څېړونکي وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به دا ځل د تیر په پرتله اسانه وي.
سره د دې چې دا ځل به د اوربند او یا د بین الافغانی مذاکرات او دغه سې نورو موضوعات په څیر اختلافي موضوعات به وي، خو فکر کوم چې دا ځل به خبرې ژر نتیجه ته ورسیږي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ یو تازه سروې ښیي چې نه 80% افغانان له طالبانو سره د سولې ملاتړ کوي او 40% وایي چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده. سروې ښیي ډیری افغانان په دې باور دي چې د ښځو زده کړې او د کوره بهر کار او د مرکزي حکومت حاکمیت هغه څه دي چې باید د سولې قرباني نه سي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پانی پت دریمه جګړه په آسیا او حتی نړۍ کې مهمه تاریخي پیښه ګڼل کیږي. دا جګړه د احمدشاه دراني په مشرۍ د افغانانو او په هند کې د مرهټه د مرهټه امپراتوري ترمنځ وسوه. سره لدې چې د دې جګړې څخه کم درې سوه کاله تیریږي، خو په دې جګړه کې د دوراني امپراتورۍ د بریا او په هند کې د ملت پالنې په اړه نن سبا لا هم پراخ سیاسي، فرهنګي او اجتماعي بحثونه کیږي. په دې رپورټ کې به د تاریخ پوهانو او نومیالیو لیکوالانو نظرونه واوري.
د پانی په دریمه جګړه د مراتیانو د ائتلاف او د احمد شاه ابدالي په مشرۍ د دوراني امپراتوري ترمنځ و. د پوځي لخکرو داسې بې ساره اقدام چې د سیمې تاریخ یې بدل کړو. د 1918 میلادي کال د جنوري 14مه د پانیپت په دریمه جګړه کې د مراتیانو رهبری سدا شیوراو باو کوله، خو د جګړې پلان یې د ابراهیم ګردی په لارښوونه جوړ شوی و. هغه څوک چې د اروپایانو جنگی تکتیکونه یې خپلو جنګیالیو ته زده کړي و. دوه سوه او اته پنځوس کاله پخوا د قندهاره تر پانیپته 1000 کیلومتره واټن،
احمد شاه بابا دا وړاندوینه په یا دغه دوربیني یا دغه دور اندیشي درلوده چې د آسیا د امنیت دپاره، د آسیا د بدمرغۍ دپاره، لکه چنګیزي، تیموري او نور ځواکونه غوندې دوه بدبختۍ نورې هم را روانې دي، چې هغه یوه یې د مرهټه وو او بله هم د انګریزانو وه. او پر دغه بنا باندې د لومړي اصل په توګه د هندوستان ته لښکرکشي وکړه چې خپل تمامیت د دغو دوو قوتونو څخه، چې دلته قوتونه ظاهرا قوتونه ویل کېدل، د دې دپاره مخکې د مخکې امنیت ونیسي.
که شیراج پنډیت هغه مهال د افغانانو کیمپ هم لیدلی وو او د مرهټو کیمپ یې هم لیدلی وو. دی لیکي چې د مرهټو د عسکرو یا پوځیانو شمیر 1,00,000 دی او د مرهټو د کیمپ د ټولو غړو شمیر تر 15,00,000 اوړي. نو په دې حساب د ده په نظر د مرهټو شمیر تر 16,00,000 اوښتی دي، خو ځینې افغان سرچینې دا شمیره تر دې هم ډیره ښیي. تاریخ احمد شاهی چې د هغه زمانې لیکوال محمود الحسینی دی، هغه لیکي چې د مرهټو شمیر 10,000,000 وو. او په فارسي ژبه د احمد شاه ابدالي دوراني په اړه لیکل شوې شاهنامه چې نظام الدین اشرت لیکلې ده، هغه د مرهټو شمیر 9,00,000 یادوي. او دغسې د افغان لشکر په اړه هم شمیرې مختلفې دي. یو هغه کسان وه چې له احمد شاه ابدالي دوراني سره هندوستان ته راغلي وه، او یو هغه مسلمانان او په ځانګړې توګه هغه افغانان وه چې په هندوستان کې له ده سره یوځای شول. نو په دې توګه د احمد شاه ابدالي دوراني د لشکر شمیر 80,000 یادیږي.
احمد شاه بابا یو رښتینی پښتون وو او په رښتیا کې اتل وو، او د پانی پت جګړې لپاره د دې لپاره نه و راغلی چې هندوستان کې واک ترلاسه کړي. هغه وخت بیا مراټه او راجپوتان په مسلمانانو باندې ډول ډول ظلم کول پیل کړ، او د دې له کبله د مسلمانانو ځینې متفکر کسان لکه ولی الله او عالمگیر له احمد شاه بابا څخه غوښتنه وکړه چې په هندوستان کې د اسلام د ژغورنې لپاره او د اسلامي کسانو د ساتلو لپاره هندوستان ته راځي او هغوی سره مرسته وکړي.
جګړه د سهار په 8 بجو پیل شوه، او د پانی پت په دغه میدان کې لسګونو زره ځواکمنو جنګیالیو د ماخام تر ترګمیو د تاریخ وا تر ټولو خونړۍ جګړه وکړه.
احمد شاه بابا د پښتنو په تاریخ کې یوازنی سړی دی چې هم جنرال، هم سیاست مدار، هم فرهنګ پال او هم د افغانستان مؤسس و.
احمد شاه ابدالي دوراني وتوانېدی چې یو دوه پوړیز سرحد رامنځته کړي. یو هغه سیمې وې چې خپله د ده لخوا په مستقیمه توګه اداره کېدې، او یو تر دې اخوا هغه سیمې وې چې د ده د ائتلافیانو یا د ده لخوا ګمارل سوو کسان لخوا اداره کېدې، او دی وتوانېدی چې خطرونه په دې ډول لیرې کړي.
دریم فکت د هندوستان د خلکو بلنه، که ده هندوستان ده خلکو بلنه نوه دا خوست سیاستونه دی دا خوست دا دندوری دی چه یو زای که بل زای وی ده پیسو ده پاره ده ایمان خوری ده پاره او ده بدمرغیو ده پاره زنی تاریخی فکتونه و زنی موسسی زنی خلق زنی ارگانونه دا مسخه کوی ده مسخه توب ده پاره زنی وسایل دی چه پا آغا جمله که موگه کوله شو سینما هم یاده کن.
خالق رشید وی نژدې درې پیړۍ مخکې په سیمه کې روحانیت ډېر اهمیت درلود او په هند کې مشهور روحاني شاه ولی الله د هند روحانیونو او نورو حلقو په استازیتوب د افغانستان نه مرسته وغوښته
او د دوی د ارشاداتو غوښتنو او د آینده په خاطر باندې هندوستان ته لکرکشي وکړه او د دغه مشورې پر اساس باندې دای هندوستان ته ولاړ.
در مهاراته ها کمرای راجپوت ها سیک ها و جات ها یک جای میشه یک قدرت بسیار عظیم نظامی را اینا به وجود میارن و اینا میارن که دیلی را بگیرن و سر دیلی حمله میکنن. دیلی را اولین بار خود از یاد تاراج میکنن به خاطر از این که اینا با پول ضرورت دارن کشتار فراوان میکنن. بعد از او باز اینا امرای سک های پنجاب یک جای میشن به طرف اتک میان به طرف رود سن میان و بیرق خودم به دم اونجا میزنن. اینا امپراتوری همشای دورانی یک تزلزل برش پیدا میشه.
د جګړې یو کال د مخه په اکتوبر کې مرهټیانو د ډیلی شمال ته حرکت پیل کو او د کنجپوره خار پوزی اډې د خاورو سره خاورې کړه. د افغان لخکرو سپه سالار قطب شاه په دفاعي جګړه کې د څه کم لس زره جنګیالیو سره ووژل شو. مرهټیانو د خپل یو سرلاري داتاجي سندیا د قتل په بدل کې د قطب شاه پرې کړی سر خلکو ته وښودو. احمد شاه ابدالي د مرهټیانو په دې عمل سخت ټکان وخوړ. دواړه لخکرې د پانی پت په منځ کې د یو بل سره مخامخ شوې. مرهټیانو د افغانستان په لور د ابدالي لاره بنده کړه او ابدالي لخکرو د ډیلی پر لور د مرهټیانو لار ونیوله. همدا جبهه نیول په پانی پت کې د درېمې جګړې سبب شو.
په درېمې جنگ پانی پت فرانسوي ها بسیار کمک نظامی بزرگ به مهارت ها میکنن که امی توپای بسیار خوبی که از فرانسه آمده به اختیار از اینا میمانه و از اینکه اونا فکر میکنن کمرای مهارت های یک جایی که شوند باز انگلیس ها را از بنگال میکشن و انگلیس ها از دور مراقب هستند.
پا دو قوتونو که یو شریر قوت مرهټه و مرهټه دیلای ونیو پنجابی ونیو تر لاهور پوره ورسیدل خلکی او وجل د مقدس زهینه د ما بینه یوڑل بلاخره د هندوستان طول مقدساتو ته توهین وکر. دغه حالت پا مجموع که پا طول هند که یو بد حالت یو گدودی رامنست کرد. دغه اصل یا پا مجموع که ده سرحد یا ده تمامیت اصل د احمد شاه د پاره د لخکرکشۍ د پاره په هغه وخت د هغه وخت په قضاوت باندې یو منطقي او مهم فکت و چې د کار ځنې واخیست.
د دې جګړې وروسته د هند په شمال غرب کې خپل منځي جګړې او هرج و مرج د برټانیې قواوو اشغال ته زمینه جوړه کړه. د 1916 جنوري میاشتې دا جګړه چې په پانی پت دریم جنگ مشهور دی په هند یې یوه پیړۍ اغیزه وکړه تر هغې چې هندیانو په 1940 میلادي کال کې خپله ازادي واخیسته.
نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم چې له یاره سره خوش هم کناره ځم تور سترګې سره لبان او شنه خالونه ستا د لب همیو مست او مستانه ځم چې برکړې مې خدای لاس پر رقیبانو تروبزه د هند پر لور په تماشا ځم چې د هند د ملکو فتح مې روزي سوه چې د هند ملکو فتح مې روزي سوه نور ایران لره په توغ په نغاره ځم پر دا کړي داد دي خدای نسی پشیمانه تر نگین می ایران لانجی شاه نظم.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت ته پام راړولې. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په ننګرهار کې د جاپان د مرستندوی مؤسسې د رئیس تیتسو ناکامورا د وژلو پیښه قتل بللې او لیکلي دي چې ناکامورا چې د جاپان د سوله ییزو روغتیایي خدمتونو مسؤول و په موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او یو ډرایور هم ووژل شو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تیتسو ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړل شو. د ناکامورا په وژل کېدو د هیواد دننه او بهر ډېر غبرګونونه وښودل شول. یو افغان په حق لوی
ډاکټر ناکامورا زموږ یو ملي اتل و. دا یو داسې څوک و چې د افغانستان لپاره یې شپه ورځ یو کړې وه.
واشنگتن پوسټ اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورته پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. سیاسي مبصر مشتاق رحیم د واشنگتن اگزامینر د دې نظر په هکله وویل
طالبانو د امتیاز خبره چې کله کیږي ګوري د سولې پروسه د راکړې ورکړې ده او په راکړې ورکړې کې تبن جوړجاړی کیږي یو څه ورکول کیږي یو څه اخیستل کیږي. نو که چیرې امریکایي عسکر د طالبانو سره د مذاکراتو په رڼا کې له افغانستان څخه ووځي نو تبن د طالبانو ته امتیاز دی، اما په بدل کې به طالبان هم تبن د مذاکرې په میز باندې یو شمیر امتیازونه امریکې ته ورکوي. همداراز د افغانستان حکومت د مذاکرې په میز باندې د دوو اړخونو څنګ سره یو ځای کینی الته هم د بحث ماتره ده. نو که امتیاز ورکوي طالبانو ته امریکایان په بدل کې بیرته بیلابیل امتیازات اخلي هم. نو طبعا د سولې پروسه بالکل د جوړجاړي په پروسه ده، د راکړې ورکړې پروسه ده او هغه پروسه ترسره کیږي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. مزار شریف ته تللی و ترڅو امنیتي وضع وارزوي. هغه وویل
شمال ته زموږ د سفر هدف په دې سیمه کې د نظامي عملیاتو په اړه خبرې دي ترڅو د امنیت په برخه کې ډاډ حاصل کړو.
واشنگتن اگزامینر بلې ورځپاڼې لیکلي که چیرته ځان وژونکي بریدونه هم ادامه ولري واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نږدې نیم سرتیری له افغانستان نه وباسي. ورځپاڼه لیکي له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان ښایي امریکا په کورني سیاست کې د ځینو په ګټه. خو آیا له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له اعلان نه امریکا په کورني سیاست کې څه ډول ګټه اخیستی شي؟ سیاسي مبصر مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل
تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان په قضیه کې د امریکایي سیاسونو رول دی بېله شکه چې سیاسیون خصوصا د امریکا غوندې د زبرځواکو هیوادونو سیاسیون د هیواد د مرزونو څخه د باندې مسایلو څخه شخصي ګټې پورته کولو هڅه کوي او افغانستان د دې څخه مستثنا نه دی. که تاسو وګورئ ولسمشر ټرمپ نه به یوازې دا چې د افغانستان په مسله کې بلکې د سوریا، شمالي کوریا، لیبیا او نور هیوادونو په مسایلو کې هم د ځان لپاره د ګټو سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره تر څو کور دننه سیاستونو کې مخکښ اوسېږي استفادې هڅه کړې ده. نو همدا چاره په افغانستان کې هم کیږي او بالخصوص دا چې د امریکې کې د ولسمشریزي ټاکنې په 2020 کې کیږي نو دا غې نه د مخه سیاسيون خپل سیاسي برنامه وړاندې کوي. نو دا یو معلومه قضیه ده او په ټوله نړۍ کې معمول ده. امریکا کې بالعموم دا کار شوی دی، اوس هم روان دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. تر بل خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو. خو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسې چې لږ وروسته به دری خبرونه پیل سي.